Radio. Radio Azadi.
نن چهار شنبه ده دوریه حمل اتوار لسمه ده اپریل میاشتې دریمه. السلام علیکم او سهار مو بخیر. په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې له همدې شیبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبري مجلې سره په خبري راپورونو کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په افغانستان کې مثبت ګامونه اخیستل سوي. دا به داسل کې ده چې نن د ناټو مشران د افغانستان پر وضعیت بحثونه پیلوي. پیل له خبرونو کوو. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه چې بحثونه یې پر افغانستان هم راڅرخي نن په واشنگټن کې پیلېږي. ملګري ملتونه وایي چې د روان میلادي کال له پیله په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې تر 1,600 زیات وګړي د سیلابونو له کبله زیانمن سوي دي. په ایران کې د وروستیو سیلابونو د قربانیانو شمیر 50 کسانو ته رسېدلی دی. د ناټو تړون د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه چې بحثونه پر افغانستان هم راڅرخي نن په واشنگټن کې پیلېږي. تمه کېږي چې د دغه تړون لوړ پوړي ډیپلوماتان او چارواکي به په دې غونډه کې د ترهګرۍ پر ضد پر مبارزې او د افغانستان د کړکېچ د سیاسي هواري لپاره پر روانو هڅو خبرې وکړي. دا غونډه چې د شمالي اتلانتیک تړون یا ناټو د اویوي مکلیزې په مناسبت جوړه شوې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو یې کوربتوب کوي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په دې غونډه کې به د روسیې، ترکیې او اوکراین په اړه هم بحثونه وسی. ملګري ملتونه وایي چې د روان میلادي کال له پیله په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې تر 1,600 زیات وګړي سیلابونو زیانمن کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا پرون سه شنبه په خپل اونیز راپور کې وویل چې تر 2,000 زیات افغانان د سیلابونو له کبله له خپلو کورونو څخه بې ځایه سوي. په دې شمیر کې د تېرې اونۍ سیلاب ځپلي هم شامل دي. د ملګرو ملتونو په وینا د افغانستان شپږ ولایتونه لکه هرات، بلخ، بادغیس، فاریاب، جوزجان او سرپل په تېره اونۍ کې د درنو اورښتونو او سیلابونو شاهدان وو. د افغانستان د انتخاباتو تمویلوونکو هیوادونو او سازمانونو ټینګار کړی چې په دې هیواد کې د شفافو او باوري انتخاباتو ملاتړ کوي. په دې اړه پرون سه شنبه په سپیدار ماڼۍ کې په جوړه سوې غونډه کې افغان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تتامیچي یاماموتو او د مرستندویو هیوادونو سفیرانو برخه اخیستې وه. د اجرائیه ریاست خبر پاڼه وایي چې په دې غونډه کې ګډونوالو د انتخاباتو په اړه خپلې اندېښنې او وړاندیزونه له ښاغلي عبدالله سره شریک کړل. اجرائیه ریاست وایي په نږدې وخت کې به پر ټولو اندېښنو او وړاندیزونو د پریکړو لپاره بحث وسي. ټاکل شوی وه چې د افغانستان د ولسمشري انتخابات د چونګاښ یا سرطان پر 9 وسي، خو د تل یا میزان میاشتې تر 6 نېټې وځنډول شول. په پروان ولایت کې چارواکي وایي چې د حرفوي وژونکو یو درې کسیزه ډله یې نیولې ده. د پروان امنیه قمندان مل پاسوال محمد محفوظ ولیزاده پرون ازادي راډیو ته ویل چې د پروان ولایت پولیسو د کابل پولیسو سره په همغږۍ د دغو دریو مشکوکو کسانو د نیولو لپاره د خیرخانی په سیمه کې عملیات وکړل چې وتوانېدل دا کسان ونیسي. د شغلي محفوظ په وینا تورونو کسانو یو ورځ مخکې په پروان کې یو موټر چلوونکی وژلی او د هغه موټر یې له ځان سره بیولی و. په ایران کې د وروستیو سیلابونو د قربانیانو شمیر 50 کسانو ته رسېدلی دی. د ایران د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې اداري ویان مشتبه خالدي د قربانیانو د دې شمیر په تایید سره ویلي چې 478 کسان په دې سیلابونو کې ټپیان سوي دي. رینا خبري آژانس د شغلي خالدي په حواله راپور ورکړی چې سیلابونو ډیر تلفات په ګلستان، شیراز، مازندران او لرستان کې اړولی دي. د ایران شاوخوا 40 ولایتونه په وروستیو 10 ورځو کې د سیلابونو د راوتلو شاهدان و چې د مرجوبلې تر څنګ خلکو ته مالي زیانونه هم اړولی دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ور بیا پر خپلو هغو غوښتنو ټینګار کړی چې د ناټو غړي هیوادونه دي خپل دفاعي لګښتونه زیات کړي. د سې شمې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د ناټو له عمومي منشي سره په کتنه کې ولسمشر ټرمپ د غرض وویل چې هغه له روسیې سره د بهترو اړیکو هیله لري. په دې کتنه کې د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه له دې کبله مننه کړې چې په وینا یې دغه پوځي تړون ته کلک تعهد لري. سټولټنبرګ چې د دې پوځي تړون تر رامنځته کېدو د اویوي میکلیزي په مناسبت واشنگتن کې دی وویل چې د ترامپ لخوا د دې تړون د غړیو ترمنځ د پی ای ټی د شراکت د زیاتولو غوښتنه په ناټو کې د دفاعي لګښت د زیاتېدو سبب سوې ده. ولسمشر ټرمپ د ناټو د تړون پر غړو هیوادونو فشار راوستلی چې د خپل کورني ناخالص عوایدو په سلو کې دوه یا تر دې هم زیاته برخه پر دفاعي لګښتونو ولګوي. او د برېټانیا صدراعظم وایي چې له اروپایي ټولنې څخه به وغواړي چې د برېکزیټ یا له دې ټولنې څخه د برېټانیا د وتلو پر سر دې د مذاکراتو لپاره زیات مهلت ورکړي. تیریزا می د سې شنبې په ماښام وویل چې د کابینې په غونډه کې له اوو ساعتونو سلا مشورو وروسته له اروپایي ټولنې د برېټانیا د وتلو پر راتلونکو ګامونو به د اپوزیسیون له مشر جیرمی کوربین سره هم خبرې وکړي. د برېټانیا د صدراعظم په وینا چې له اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا په وتلو کې ځنډ ډېر کسان ستړي کړي او غواړي چې ژر نتیجه څرګند شي. پوهیږم داسې کسان سته چې په دې برخه کې له ځنډ او استدلال څخه بېزاره سوي او غواړي چې راتلونکې اونۍ له توافق پرته له اروپایي ټولنې ووځو. ما تل روښانه کړی چې موږ کولی سو له توافق پرته په اوږد مهال کې بریالي سو، خو له توافق سره له اروپایي ټولنې څخه وتل د هواري بهترینه لاره ده. تر دې مخکې د کارګر ګوند مشر جیرمی کوربین چې د اپوزیسیون استازیتوب کوي په وار وار د تیریزا می د ګوښه کېدو غوښتنه کړې وه، خو اوس تمه کېږي چې دواړه یو میز ته سره کښېني او د برېکزیټ د توافق په اړه په خپلو کې خبرې وکړي. په افغانستان کې د سهار 8:05:45 شوې. سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې د امریکا ولسمشر وای په افغانستان کې مثبت ګامونه اخیستل سوي. په بل راپور کې اوري چې اجرائیه رئیس وای ریاست وای د سولې لپاره د یو ګډ محور تر منځ کولو لپاره سلا مشورې روان دي.
او موږ هیله من یو چې هم یو همشموله یو حیات اعلان کړو او هم د یو د ملي جماعت پر چزر لاندې یو واحد د سولې لپاره پیدا کړو.
په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. دا هم اوري چې د امریکا په بالتیمور کې زده کوونکو په خپله هم د فلمونو په تولید کې ونډه اخیستې ده. تر اونیو بجو نور مسایل هم څېړو. تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په افغانستان کې مثبت ګامونه اخیستل سوي دي. د ناټو له عمومي منشي یانس سټولټنبرګ سره په کتنه کې ولسمشر ټرمپ په عین حال کې په دې هیواد کې نونس کلینې جګړې ته په اشاره دا یو بدمرغي وبلله. بلخو د ناټو عمومي منشي له ولسمشر ټرمپ سره په کتنه کې ویلي دغه تړون په افغانستان کې د امریکا د سولې د هڅو ملاتړ کوي. نور تفصیل له اجمل ان څخه اوري.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سی شنبې پورس په سپینه ماڼۍ کې د ناټو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ کوربه و او د ناټو د بودیجې د مکسیکو سره د امریکا د پولې او له روسیې سره د جنجالونو سربیره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. ولسمشر ټرمپ په غونډه کې چې خبري اعلان هم وربلل شي و په افغانستان کې له پرمختګونو مخوخي وخوده. ښاغلی ټرمپ وایي لویدیز په وروستیو کې په افغانستان کې لوی پرمختګونه درلودل. دا جګړه د 19 کلونو راهیسې روانه ده چې بدمرغي او مسخره ده، خو اوس موږ ډېر ګامونه اخیستي او ډېر څه دغلته دا مهال په مثبته خوا روان دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ناټو له عمومي منشي یان ستولتنبرګ سره په واشنگټن کې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې یوه ورځ مخکې کتلي. ټاکل شوی چې د دې تړون د غړو هیوادونو لوړپوړي ډیپلوماټان نن د افغانستان، روسیې، ترکیې او اوکراین په اړه خپل بحثونه پیل کړي. په واشنگټن کې د ناټو دا غونډه دوه ورځې دوام کوي. د سې شنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ په غونډه کې ولسمشر ټرمپ وویل هیواد د ناټو تړون ته ټینګ تعهد لري، خو نوموړي پر یو شمېر هیوادونو انتقاد وکړ چې د ده په وینا د دې تړون په لګښتونو کې خپله برخه په سمه توګه نه ده ادا کړې. نوموړي په ځانګړې توګه د جرمني یادونه وکړه او ویل چې په ناټو کې د دې هیواد مالی ونډه ډېره کمه ده. دا ناتو عمومي منشي ان سلتنبرګ هم په خپله لنډه وینا کې په عراق او سوریه کې د داعش د ډلې د ماتې یادونه وکړه، خو ټینګار یې وکړ چې دا ډله په بشپړه توګه له منځه نه ده تللې. یان سلتنبرګ همدارنګه په افغانستان کې د امریکا وروستۍ هڅې وستایلې او ویل سلتنبرګ وایي موږ کلک پر دې باور یو چې په افغانستان کې د کړکیچ او جګړې د سوله ییز هواري لپاره د امریکا د هڅو ملاتړ ډیر مهم دی او موږ د دې هڅو ملاتړ کوو. د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په داسې حال کې د افغانستان په اړه بحث کوي چې په دې هیواد کې د بل هر وخت په پرتله د سولې لپاره کوششونه زیات شوي دي.
ومردل چې د امریکا ولسمشر وایي په افغانستان کې مثبت ګامونه اخیستل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې نن د ناتو مشران د افغانستان پر وضعیت بحثونه کوي او د افغانستان د جګړې د غرض د سولې د هڅو په اړه هم خبرې کوي. په کونړ کې د ملي اردو چارواکي وایي چې د چپې درې په عملیاتو کې د داعش تر شلو زیات وسلول وژل سوي او 12 تنه ټپیان سوي دي. په سیمه کې له څو ورځو راهیسې جګړه سوي ده. تفصیل روح الانوري.
په کونړ کې د 201 سیلاب کلی اردو د دوهمې پلې لیوا قومندان جنرال میرویس صافی د سې شنبې په ورځ په چپه دره کې آزادي راډیو ته د پیل شو عملیاتو په اړه وویل.
مضمون دی تن ورځې پورې 25 نفره تلفات لري چې دا له منځه تللي د ایشان او 11 نفره زخمیان لري. داعش او د طالبانو په جنګ کې یو سیاسره دوه ماشومان شهیدان شو.
هغه وای په یادو عملیاتو کې د داعش دوه مهم کسان د وسلو سره نیولې دي.
نن شپه په 3 بجو باندې د دادواړه دزګیر کړ له یو میرکلشنکوف سره، له دوه په میتسی سره، له دوه مارکول سره دام دزګیر کړ او د قانون منګولو ته وسپارل شو.
خاغلی ساپی وای په چپه دره کې د داعش وسلوالې ډلې په منځ کې بهرني وګړي هم شتون لري.
چیچنیان هم ورسره دي، عربیان هم ورسره دي، ازبکان هم ورسره دي.
د سیمې اوسیدونکي له افغان حکومت غواړي چې په چپه دره کې د جګړې بل شوی اور مړ کړي او خلکو ته دې بیرته خپل کورونو ته د ستنېدو زمینه برابره کړي. یار پاچا وایي
که د علماو د لارې کې، که د سپینګیرو د لارې کې، که د ځوانانو د لارې کې چې کینه هغې طرف مفاهمه وکړي، د خبرو د لارې اول دې خبرې ته خاتمه ورکړي او د پای ټکی ورته کېږي. که د خبرو د لارې نه کېږي نو حکومت دې قاطع تصمیم د دې لپاره اوسي په دې مکلف ده، ځکه چې دا حکومت موږ منلی، موږ د دې سوري لاندې شپې کوو، موږ د دې ووټ ورکړلی، موږ د دغه بایرا لاندې اوسېږو. نو دا حکومت بس زموږ د سرو مال دفاع او د امنیت ضمانت کوي.
د دوهمې پلې لیوا قومندان زیاته کړه چې تر هغه به دغه عملیات دوام وکړي چې تر څو چپه دره له داعش پاکه کړي. دولتي مسؤلین وایي له چپې درې تر اوسه 2500 کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوي چې یو شمېر سره یې لومړنۍ مرستې هم ترسره شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.
د حکومت اجرایی رئیس د اوبو د سرچینو پر مدیریت او پراختیا ټینګار وکړ. عبدالله ویل که په دې برخه کې توجه ونسي افغانستان به په راتلونکي کې له ځینو ستونزو سره مخامخ شي. ناجیه صفی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي که چیرې د اوبو سرچینو د مدیریت لپاره اساسي کارونه ونه شي، افغانستان به راتلونکي کې د اوبو د سرچینو په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ شي. عبدالله د سې شنبې په ورځ د اوبو 5 ملي کنفرانس ته په وینا کې وویل،
موږ د اوبو تر ټولو ښې سرچینې لرو، خو که چیرې په دې مرحله کې د اوبو د مدیریت لپاره داسې اساسي کار ونه شي چې د خلکو په ژوند او د افغانانو په وضعیت باندې اوږدمهالې اغیز ولري، موږ به راتلونکي نسلونو ته یو ناوړه میراث پرېږدو.
ښاغلی عبدالله همدارنګه ټینګار وکړ چې د اوبو د ښه مدیریت او سرچینو پراختیا لپاره باید له نړیوالو تجربو ګټه واخیستل شي او له ګاونډیو هیوادونو سره هم د همکارۍ اړیکې رامنځته شي. د اوبو د مدیریت خبره داسې مهال کېږي چې دا مهال د افغانستان ډیری اوبه د بندونو د کموالي له امله تر ډیره حده ګاونډیو هیوادونو ته بهیږي. که څه هم ولسمشر غني په کراتو ټینګار کړی چې د اوبو د مهارولو لپاره به جدي ګامونه واخیستل شي، خو د اوبو مدیریت لا هم په افغانستان کې یو له اساسي ستونزو شمیرل کېږي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت بیا وایي د اوبو د ښه مدیریت لپاره د لویو او وړو بندونو د جوړولو لپاره پراخ پروګرامونه لري. د اوبو او برېښنا سرپرست وزیر انجینر محمد گل دغه ناست ته په وینا کې ویل
با منظور مهارسازی آبهای کشور
په هیواد کې د اوبو د مهارولو لپاره مطالعات او د اوبو د سرچینو په برخه کې څېړنې بشپړې شوې او یو شمېر سرچینې د ډیزاین او یو شمېر نور ترکار لاندې له هغه ډلې کولای شو چې د سلما بند شپږ سوه څوارلس میلیون متر مکعب ظرفیت ته اشاره وکړي.
نوموړي ویل په هیواد کې د بندونو د جوړولو لپاره پلانونه ترتیب شوي چې ځینې د ودانیو په حال کې دي او د ځینو مطالعه او سروې روانه ده. په نویو جوړیدونکو بندونو کې شاواروس، دهنې دره، مچلغو، کمال خان او دهله شامل دي. د دغو بندونو د جوړولو خبره داسې مهال کېږي چې د افغانستان د بندونو د جوړولو پلانونه د ځینو ګاونډیو هیوادونو له غبرګون سره مخ شوي او ویلي دي چې که په افغانستان کې د اوبو بندونه جوړ شي پر دوی به اوبه کمې او ستونزو سره مخ شي. خو د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي یووالي د حکومت په لومړیو کې په غوسه ویلي چې په هیواد کې به د اوبو او برېښنا شپږ ویشت لوی بندونه جوړ کړي.
په افغانستان کې د سولې پر هڅو ځینو نړیوالو ورځپاڼو هم تبصرې خپرې کړې دي. احمد شیبر ورته کتنه کړې ده.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته د ازبکستان د چمتووالي موضوع ته ډیپلومات خپرونې پاملرنه کړې ده. دغه خپرونه لیکي ازبکستان ورو ورو غواړي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خپل ځای پیدا کړي. ډیپلومات څرګندوي چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف د مارچ میاشتې په لومړیو کې د قطر په پلازمېنه دوحه کې د طالبانو له مشرانو سره وکتل او چې کله تاشکند ته ستون شو دستي یې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره خبرې وکړې. خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پر ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د حمدالله محب انتقاد ته اشاره کوي او لیکي چې له دې ټکر څخه په استفادې ازبکستان راوړاندې شوی او غلی تماس یې له کابل او طالبانو سره نیولی دی تر څو تاشکند یو بل منځګړي په توګه د افغانستان په سوله کې رامخکې شي. کاملوف روان اونۍ له کابل څخه د لیدنې پر مهال اعلان وکړ چې هیواد یې چمتو دی چې د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه شي. زلمی خلیل زاد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د دې هرکلی وکړ چې د ازبکستان په څیر یو هیواد وړاندیز کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو کوربه شي. خو ښاغلی خلیل زاد زیاته کړه چې سیمه ییز سیالۍ باید د افغانستان د سولې پر بهیر منفي اغیز ونه کړي. میل آنلاین خبرونه د خپلې لیکنې په سر کې یو زړه بوژنونکی عکس خپور کړی دی. یو سړی دی، دواړه پښې غوڅې شوې دي، دی پر یوې چوکۍ ناست دی، څنګ ته یې د معلولینو چوکۍ تشه پرته ده. خبرونه لیکي چې دی 25 کلن دی، عمران ګل نومیږي. په کابل کې د سره صلیب د کمیټې په روغتون کې نورو معلولینو ته د وجود مصنوعي غړي جوړوي. میل آنلاین وړاندې د ملګرو ملتونو د ماینونو د څانګې د راپور په استناد لیکي چې تر مځکې لاندې د ماینونو د قربانیانو شمیر په افغانستان کې د 2012 او 2018 میلادي کلونو ترمنځ 5 برابره شوی دی. خبرونه لیکي چې د ماینونو د قربانیانو شمیر خصوصا وروسته تر دې زیات شوی دی چې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې سخت شوې دي. د افغانستان حکومت د ماینونو پر ضد نړیوال قانون لاسلیک کړی دی، خو طالبان او نور وسلوال دا ډول اصول نه رعایتوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په افغانستان کې دی او هڅه کوي چې د بین الافغاني خبرو لپاره ملاتړ راټول کړي. افغان حکومت وایي دوی د یو داسې جامع محور د رامنځته کولو په اړه سلا مشورې کوي چې ټول سیاسي لوري او سیاسي قوتونه پکې شامل وي او د ټولو افغانانو په استازیتوب د سولې په هر ډول خبرو کې برخه ولري. په عین حال کې زلمی خلیلزاد په کابل کې له سیاسي مشرانو سره تر کتنو وروسته د سې شنبې په ورځ په کندهار کې د قومي مشرانو، د ولایتي شورا له غړو او ځینو مدني فعالانو سره کتلي دي. نور تفصیل له اجمل ان.
د افغانستان اجرائیه ریاست وایي حکومت په قطر یا بل هر ځای کې د سولې د بین الافغاني خبرو نه مخکې هڅه کوي چې ټول سیاسي لوري او سیاسي قوتونه د سولې لپاره په یو محور راټول کړي او د سولې په هڅو کې یو واحد دریز ولري. دا خبره د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال فریدون خوزون د سه‌شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وکړه او زیاته کړه دا یو محور د رامنځته کولو لپاره چې ټول افغانان پکې خپل شمولیت وویني سلا مشورې روانې دي.
حکومت مشرانو د یو شمېر سیاسینو سره مشورې پیل کړې دي او لیدکاتۍ پیل کړې دي چې څنګه کېدای شي دوی په یو محور راټول شي او هغه محورونه چې مثال د مسکو د کانفرانس په توګه یا د قطر د ناستې په اړه یا نورو ځایونو کې چې ناستې جوړېږي تاشکند کې یا په نورو ځایونو کې، او دغه جدا جدا محورونه زموږ په نظر دا یوې نتیجې ته نه رسېږي، ځکه اجرایي بڼه نه لري او حکومت پکې نشته.
د اجرایي ریاست د ویان مرستیال فریدون خوزون زیاته کړه چې د سولې لپاره د یو مشترک محور د رامنځته کولو په هڅو سربیره حکومت د سولې د یو داسې مرکچي پلاوي پر جوړېدو هم کار کوي چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړی شي او ورته د منلو وړ وي. سو د ده په وینا طالبانو ته داسې کومه پلمه پاتې نه شي چې وزل بیا له بین الافغاني خبرو مخ واړي. دا چې د داسې یو ټول شموله محور او همدارنګه د سولې د بین الافغاني خبرو لپاره د یو مرکچي پلاوي په اړه روانې سلا مشورې تر اوسه کوم ځای ته رسیدلي، ښاغلي خوزون وویل
د حکومت مشران په راتلونکو څو ورځو کې به له نورو ټولو مخکښو سیاسي جهاتونو سره، د مدني ټولنو له استازو سره او همدارنګه د ښځو له استازو سره وګوري. او موږ هیله من یو چې ډېر ژر هم یو افغان شمول همه شموله یو حیات اعلان کړو، او هم د سولې یو ملي چادر د ملي اجماع تر چادر لاندې یو واحد غږ د سولې لپاره پیدا کړو.
په کابل کې د بین الافغاني خبرو لپاره د مرکچي پلاوي او یو افغان شموله محور په جوړېدو سلام مشورې په داسې حال کې روان دي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې د ملي وحدت د حکومت له مشرانو او نورو سیاستوالو سره له لیدنو او سلام مشورو وروسته کندهار ته تللی. نوموړی د سه شنبه په ورځ په کندهار کې له ځایي چارواکو، د کندهار او زابل د ولایتي شوراګانو له استازو، قومي مشرانو او یو شمېر مدني فعالانو سره کتلې دي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال د هغه کسانو له خولې چې په دې لیدنو کتنو کې برخه لرله وایي دا لیدنې کتنې تر ډېره د افغانستان د سولې په اړه په وروستیو هڅو په دې برخه کې پر سلام مشورو راڅرخېدي. اخو افغان ولسمشر په کابل کې د خبریالانو او مدني فعالانو یوې غونډې ته ویلي د دې اړتیا ده چې سوله باید یوه کلمه نه وي بلکې آباد او ډولونه دي په پام کې ونیول شي. له ارګ څخه یوه خبر پاڼه د ښاغلي غني له خولې وایي موږ چاته تسلیمي نه شو ورکولی، او تر هغې چې د سولې مذاکرات یوې نتیجې ته ونه رسیږي موږ د خپلې هرې لویشت خاورې دفاع کوو. ښاغلي غني زیاته کړې ټینګار یې دا دی چې اوربند وشي او د هر اړخیزو مذاکراتو لپاره شرایط برابر شي. ولسمشر غنی په دې غونډه کې د سولې د روانو هڅو په اړه وویل چې د سولې مذاکره بې قید او شرط ده، خو د ده په وینا سوله قید او شرط لري او د افغانستان ملت د مذاکرو حدود ټاکي. افغان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په دې غونډه کې هغه د سولې په اړه د خبریالانو او مدني فعالانو دې غونډې ته په وینا کې وویل چې هیڅوک د جګړې دوام نه غواړي. ښاغلی عبدالله د یو واحد غږ پر پورته کولو ټینګار وکړ او وویل چې پر سوله به مو معامله ونه شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
وبجې او دوه وشت دقیقې سوې. اختر توخی د زابل شاجوی څخه په خپل سیمه کې لیکلي خلیلزاد باید له طالبانو سره پر اوربند خبري وکړي. عبدالواحد مدقق له لوګره د خطر په بل غونډه کې باید د اوربند خبره مطرح سي. افغانان ورته خوشبینه دي. نثار احمد الهام د هلمند له ناوی ولسوالۍ په خپل سیمه کې لیکلي پاکستان که یو ډله سولې تکشنې وي بلې ډلې ته وسلې ورکوي لکه داعش، او اوریدونکي لیکلي چې داعش د پاکستان نوې پروژه ده. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي تر څو چې حکومت د طالبانو جنگی ماشین بند نکړي طالبان سوله ځکه نه کوي چې د بل له ادرس څخه د سولې خبرې کوي. حکمت الله حماس له ندالي لیکلي که خلیلزاد واقعي سوله غواړي د سفرونو پر ځای دی افغانان سره مخامخ کښېنوي. آیت الله د کندهار له جړې ولسوالۍ لیکلي که طالبان او امریکایان سوله وکړي بیا هم ګټه نه کوي، ګټه هغه وخت کوي چې له حکومت سره هم سوله وسي چې وینه تویدنه بنده سي. قاسم ځواک له هلمند په خپل بل سیمه کې لیکلي په هلمند کې د شاروالی لخوا 4500 نیالګي کښېنول سوي دي، او شاریان د غرض شاروالی یې باید په ګډه ساتنه وکړي. د پکتیا له څمکنې ولسوالۍ څخه سمیع الله حلمي تندر لیکلي خدای دې په هیواد کې سوله راولي، د جنګ او جګړو څخه هیڅ نه جوړیږي. او شفی جان زادران د خوست له نادر شاکوټ څخه لیکلي په خوست کې د MTN شبکه ډیره ناکاره سوې ده چې خلک ورڅخه ګټه نیسي اخیستلی. تا تاسو د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله او په افغانستان کې د غشبه د سهار و بجې او څلور وشت دقیقې سوې. کوچني ماشومان کولی سي د فلمونو پر لیدو سربیره په خپله هم د فلمونو په تولید کې ونډه واخلي. دغه تجربه د امریکا د متحده ایالاتونو د بالتیمور د لومړنیو زده کړو په یوه ښوونځي کې له څو کلونو راهیسې پیل سوې ده. د دې ښوونځي زده کوونکي مستند فلمونه جوړوي چې یوه فلم یې د لیدونکو د غوروي سیمه ییزه جایزه هم ترلاسه کړې ده. امریکا ژغ د یوې خبریالې د راپور مهمې برخې له نوریاس نوري ناوري.
د ماشومانو په لاس د فلمونو د جوړولو دغه تجربه د روټ برانچ پروډکشن اینڈ فلم اکاډمۍ ماسسې واتیا پیټو ګرو د بالتیمور د لاکرمن بوندی په نوم د لومړنیو زده کړو په ښوونځي کې پیل کړې ده. په دې ښوونځي کې زده کوونکي له درې کلونو راهیسې د مستندو فلمونو په جوړولو کې ونډه اخلي او د صحنې تر شا حرفې هم زده کوي. میرمن ګرو د امریکا غږ خبریال ته چې د دې ښوونځي د فلمونو جوړولو ټولګي ته ورغلي د زده کړې د بهیر په اړه وویل،
دوی د چوکاټ نیولو، د فلم اخیستو، ایډیټ او نور شیان زده کوي. نور تخنیکي مسایل چې څنګه کمره ځای پر ځای کړي، په څه ډول ورڅخه کار واخلي او په څه ډول صوتي وسایلو استفاده وکړي.
د ګروپ وینا د مستندو فلمونو جوړول دغه راز ماشومان ته ډیر نور مسایل هم ورزده کوي.
موږ د مستندو فلمونو تدریس مهم او ارزښناک بولو، ځکه که ساده ووایو په دې فلمونو کې واقعي شخصیتونه د رښتینو مسایلو په اړه خبرې کوي. دا د ماشومانو لپاره یو فرصت دی چې خپل ژغ اوچت کړي او خپل ځان مطرح کړي.
د امریکا غږ خبریال میرمن پیرسن د فلم اخیستو د صحنې په مهال څو ماشومانو سره هم غږېدلی او د هغوی نظرونه یې راخیستې دي. یوه ماشومه چې په دې ورځ د مستند فلم د جوړولو مسؤوله ده وایي، زه په څلورم ټولګي کې یم او نن مې د فلم سوژه ده یو انسان څرنګه بل انسان وژني. نور ماشومان هم پر دې فکر کوي چې له څه ډېر ستړي شوي، یو پر زور ویلو فکر کوي، بل د پولیسو او تاوتریخوالي او ځینې نورو مسایلو. د دې ښوونځي د زده کوونکو په لاس یو جوړ شوی فلم هم تیر کال د لیدونکو د غوروي جایزه ګټلې وه. تیر کال زده کوونکو د سندرې یو کلیپ جوړ کړی و چې اوس د سیمې په ټولو ښوونځیو کې ورڅخه د یوې بېلګې په توګه کار اخیستل کېږي. د لاکرمن بوندی د ښوونځي مدیر کمبرلی هلچ د موسیقۍ د دې پارچې شعر لیکلی وایي، په دغو فلمونو او پروګرامونو کې د ماشومانو ګډون د هغوی د بیان قوه ښه کوي او په خپل ځان یې ویسا زیاتېږي. زه متوجه شوی یم چې زده کوونکي د پخوا په نسبت اوس له یو بل سره ښه چلند کوي. دوی په دې پروګرامونو کې ګډون کوي، یو بل ته درناوی کوي، یو بل ته په سترګو کې ګوري او په خپلو ټولګیو کې په بحثونو کې فعاله ونډه اخلي. د دې ښوونځي یو زده کوونکی وایي، دا ښه او ارام نجلۍ ده خو ځینې وختونه یې خبرې نور ناراحته کوي او اوس یې له نورو سره د تفاهم په برخه کې ډېر څه زده کړي دي. یو بل زده کوونکی، دغه پروګرام واقعا را سره مرسته کړې چې څرنګه خپل مطلب بیان کړم او هم مې پر ځان باور زیات کړی دی.
تاسو ازادي راډیو ته واجیست. په خبرونه کې